द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ترنوردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی واده ز مجاهد جوادم په سر کفا مکړی د دې ساده مهمو خبرونو لنډیستا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی امریکا به د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 10 ملیون ډالرو په ارزښت نور بشری مرسته وغوړي چې په هغه کې به خوراکي توکي او اوبه او سرپناه شامل وي. د افغانستان او پاکستان سوداګر په اسلام آباد کې د سوداګرۍ په وړاندې د دوړخیزو ستونزو په اړه خبرې کوي. بل پلو د کرکټ د آسیا کپ سیالیو کې افغانستان په متحدو عربي اماراتو کې له سریلانکا وروسته بنګلاديش ته هم ماتې ورکړې. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له روسي سرتیرو وغوښتل چې که غواړي ژوندي پاتې شي نو د اوکراین له جنوبي عملیاتو څخه دې وتښتي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی امریکا به د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 10 ملیون ډالرو بشري مرسته وکړي چې په هغه کې به خوراکي توکي اوبه او سرپناه وي. انټونی بلینکن په دې اړه یو ټویټ کې وړاندې ویلي موږ له پاکستان سره په دې سخت وخت کې ولاړ یو. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې هم د دغو مرستو د یادولو تر څنګ ویل شوي چې د جون د نیمایي راهیسې په روانو بارانونو کې په پاکستان کې تر 1100 زیات کسان مړه شوي او تر 1400 زیات نور ژوبل شوي دي. په بیان کې وړاندې راغلي چې تر 1 میلیون زیات کورونه ویجاړ شوي او زیانمن شوي او نږدې 1 لک او 15 زره څاروي پکې له منځه تللي. په بیان کې وړاندې راغلي چې په سیلابونو کې سړکونه ویجاړ شوي او تر 2 میلیون اکړه کرنیز ځمکه هم پکې له منځه تللې. په دغه اعلامیه کې دا هم راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو د ادارې یا یو ایس ایډ کارپوهان د ګولیا دوشنبې بورز اسلام آباد ته رسیدلي ترڅو د سیلابونو اغیز وارزوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو هم د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 1.6 میلیون ډالرو د مرستې د غوښتنې په ځواب کې د چټک غبرګون ښودلو غوښتنه کړې وه. د افغانستان او پاکستان سوداګر په اسلام آباد کې د سوداګرۍ په وړاندې د دوړخیزو ستونزو په اړه خبرې کوي. د افغان کاروباریانو او تاجرانو یو بډله د پاک افغان ګډ چمبرز آف کامرس اینڈ انډسټریز د سیوري لاندې پاکستانی کاروباریانو حکومتي چارواکو سره خبرو او دواړو خواو ته د ورپېښو ستونزو او د دې حل راښکلو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. د پاک افغان ګډ چمبرز آف کامرس اینڈ انډسټریز مرستیال چیرمین خان جان الکوزی جوی رادیو ته وویل د داسې غونډو مقصد دواړو هیوادونو کې کاروبارانو ته ورپېښو ستونزو حل راخکل او دواړخیزه تجارت ته وده ورکول دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسوالۍ سرپرست مارکس پوتزل وای طالب چارواکي په دغه هیواد کې د حکومتوالۍ په برخه کې له مخبر زیاتېدونکو ننګونو سره مخ دي. نوموړي د ګولیا دوشنبی په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل راپور وړاندې کولو پر وخت ویلي چې طالبانو د داخلي اختلافاتو د اوازو پر ډولو سره ځان د یو متحد همغږي حکومت کوونکې ادارې په توګه معرفي کړی دی. خاغلی پوتزل زیاته کړه په کابل کې کابینه په منظمه توګه غونډې ترسره کوي په داسې حال کې چې د دغو ناستو پایلې د واکمنو چارواکو لخوا په عام ډول رپورټ کیږي، خو په کابل کې د کابینې او په کندهار کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخونزاده ترمنځ اړیکه ناڅرګنده ده. هغه همدارنګه ویلي چې د طالبانو د حکومت ولې کړنې د هغوی تصمیم نیونکي رهبرۍ د فرمانون او پالیسۍ د پریکړو پر اساس چې د اسلام او افغاني دودونو سره په مطابقت کې اعلان شوي په خبري بنسټیز بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کار او زده کړو حقوق لا پسې محدود کړي دي. طالب چارواکو تر دې مهاله د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسوالۍ د سرپرست تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. افغانستان په متحده عربی اماراتو کې د آسیا کپ کرکټ سیالیو کې له سریلانکا وروسته بنگلاديش ته ماتې ورکړې. د پروانو سیالیو کې د افغانستان دوهمه بریا شوه. د نهه یاسې شنبې په ورځ یعنې د آګست په 10مه لوبه د شارجه په نړیوال کرکټ لوبغالي کې وه. بنگلاديش د پچې لګټلو وروسته منډې پیل کړې چې په ټاکل شویو 20 اورونو کې یې افغانستان ته د 128 منډو هدف وټاکه چې افغانستان په 19 اور کې پوره کړ. په افغان توپچوونکو کې تر ټولو ډیر منډې 3 سلویخت نجیب الله زدران او 2 سلویخت ابراهیم زدران وکړې. له لوبې وروسته د بنگلاديش کپتان شکیب الحسن وویل چې نجیب زدران خطرناک توپ وهونکی دی او لوبه یې له موږه وتړله. په افغان توپچوونکو کې مجیب الرحمن او راشد خان 3-3 مقابل لوبغاړي آوټ کول. د لوبې غوره لوبغاړی مجیب الرحمن شو. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له روسي سرتیرو څخه وغوښتل چې کغواړي ژوندۍ پاتې شي نو د اوکرين له جنوبي عملیاتو څخه دی وتښتي. اوکرين په جنوب کې له روسانو څخه د خرسان خار د برتنیولو لپاره درنه جګړه پیل کړې ده، خو ماسکو وای بریده په شاتم بولې او اوکرايني سرتیرو ته یې درنه مرجوب لاړولې ده. اوکرين د ګولې دوشنبه په ورځ ویلي و چې د دوی ځمکني ځواکونه په جنوب کې د لومړي ځل لپاره ورسته له هغه جګړې ته تللي چې دوی د اوږده وخت لپاره د روسانو د اکمالاتو په لارو باندې بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې په نیپرو سیند باندې په ولاړو پلونو او د وسلو او مهماتو په زیرمو باندې بریدونه شامل دي. زيلنسکي د شپې ناوخته وینا کې وویل که هغوی غواړي چې ژوندي پاتې شي نو د روسي پوځیانو لپاره وخت دی چې وتښتي کورونو ته ولاړ شي. هغه وویل اوکراین خپله خاوره بیرته نیسي او زیاته کړه چې دی به د کیف د جګړې پلانونه په ډاګه نه کړي. دې ته په ځواب کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د نهایتي شنبې په ورځ وویل چې روس په اوکراین کې د یوې ځانګړې تګلارې په رڼا کې په خپلو پلانونو باندې کار کوي او زیاته کړې ده چې ټول اهداف ترلاسه کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د نړۍ اوردونکو خبرونه ووردل د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. ملګرو ملتونو ته پاکستان له سیلاب ځپلو سره د 1.8 میلیون ډالرو د مرستې د اپیل په جواب کې د چټک خبرګون خوده غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د جون د میاشتې راهیسې موسمي بارانونه روان دي. حکومت یې اټکل کړی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک ترې اغېزمن شوي، تر زرو زیات پکې مړه شوي او په مړو کې په سلګونو ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار اشفاق مومن په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د پشکال بارانونو سیلابونو له کبله پاکستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د 1.8 میلیون ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو پاکستان کې د چاپیریال بدلون له کبله د تیر 2 میاشتو نه په پشکال بارانونو کې د اضافه سره راغلي سیلاب له کبله د ځپل شو خلکو لپاره د 1.8 میلیون ډالرو د مرستو غوښتنه کړې. پاکستانی چارواکي وایي چې تر اوسه دغه قدرتي آفت له کبله د 3.3 کروڑ نه زیات خلک ځپل شوي او تر 1,100 پورې کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت سره په ګډه د سیلاب څخه د ځپل شوو خلکو لپاره د چندې مهم په اسلام آباد او جنیوا کې شروع کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د چندې لپاره خپل ریکارډ کړی شوی ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې پاکستان سیلابي اوبو وخلې او لوی پریشانۍ کې دی. د خبرداري ورکو چې پاکستان خلک د پشکال بارانونو لکبل د لوی افت سره مخ دي. د زیاته کړه چې پاکستان د سیلابونو او بارانونو د مخ په زیاتیدونکو بد اغیز اخکار شوه. د ویلي چې په میلیونونو بیکور شوی سکولونه او هسپتالونه تباه شوی، د معمول ژوند او سر پټولو ځایونه غورځېدلي، آبادی او سړکونه اوبو لا وکړي او دا چې د خلکو امیدونه او خوبونه هم سیلابونو لزان سره وړي دي. هغلی ګوتیرش وویل چې د ملګرو ملتونو دغه د پورته غږ وختنه به 250,000 هغه خلکو ته اسانتیاوي برابر کړي کوم چې د خوراک او اوبو د کمی سره مخ دي او د اوبو د ویستلو بیړنۍ زده کړو تحفظ او صحي مرستو ته اړتیا لري. د دې ته اشاره وکړه چې پاکستانی چارواکي د چاپیریال د بدلون له کبله درغلي قدرتي آفت لپاره خپلې هلې ځلې کوي. سیلاب ځپلو ته فنډونه لکه نقدې پیسې ورکوي خو زیاتوي چې ضرورتونه ډیر زیات دي، لکه د اوبو کچه سیوا کیږي او ورته په ګډه او ترجیحاتي اساس باندې د کار کولو ضرورت دی. دوی راځي چې په ګډه او زر تر زر دغه لوی آفت ته همکاري وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل چې سویلي آسیا د چاپیریال بدلون څخه د اغیزمندکی دونکو په نړۍ کې تر ټولو لومړی ځایونو څخه دی، چرته چې د نړۍ بل هر ځای څخه د دغه قدرتي آفتونو له کبله د مرګونو امکان 15 غبرګه زیات دی. د خبرداري ورکو راځي چې د چاپیریال د بدلون له کبله د خپل سیاري یا نظمکه د بچکول لپاره په خوب کې ګامونه پورته کول ختم کړو. کنن پاکستان د نسبا د حال ستاده هیواد هم کېدی شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د چاپیریال بدلون د قابو کولو لپاره په بیړنۍ توګه عملی ګامونو پورته کولو په نشټوالي باندې سختې نیوکې وکړي. په داسې حال چې نړۍ کې د سخت موسم له کبله وخت په وخت ستونزې دوام لري. هغه لګوتیر شو ویل دا زیاته د خپګان خبره ده چې د چاپیریال د بدلون قصه سړ غاړه پرته ده. په داسې حال چې شینکوري ګیسونو په اخراج د نړیوالې تودوخې کچه مخ په پورته روانه ده، د کومې له کبله چې زموږ د ټولو ژوند په هر ځای کې د خطر سره مخ دی او دا خطر لا هم سیوا کیږي. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری د نهي په ورځ په ټي وي باندې د دستوري پرانستلو په وخت وویل، پاکستان یو د هغه سختو حالاتو سره مخ دی چې د جون د میاشتې راهسې غیر معمولي د پشکال بارانونه دي. یاد دی وی چې په تیر دیرشو کلونو کې په قامی کش د اوسط بارانونو څخه درې غبرګه دیوار دا بارانونه زیات دي.
دا د وی او ای دیوار خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03.
درنوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. بلوچستان هغه صوبه ده چې د وروستیو سیلابونو له امله زخته زیاته ځپل شوې. په دغه سیمه کې د برېښنا یا بجلی او د ګازو لیک هم اغیزمن شوی دی او خلک له ډول ډول سخت ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. له بلوچستان څخه د ریبي خبریال حمید سمسور نور حال راکوي.
په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو خلکو مشکلات اوس هم دوام لري. زیات شمیر خلک تر شنه اسمان لاندې د مرستو په تمه ناست دي. سیلاب ځپلي خلک وی چې د دوی کورونه نړیدلې دي، خیمه تر اوسه پورې نه دی ورکول سوی او دغه ډول د دوی د خوراک هم هیڅ ډول بندوبست نشته. وکټ شار ته نزدې د کلی کمالو اوسیدونکی عبد الله وی چې دلته د سیلاب او د بارانونو لسوب زخه تر سل زیات کورونه ویجاړ سوی دي.
دا کورو د پاره د غریبانو د پاره ګرد روزانه والا دا تر سړی نشته. هغه مثلا یا غټ کاروباري یا بل یا نبل ګرد خوران غریب دي. د ورځې ورسې 800 روپۍ د دې روزانه دی. اوس کمرې ګرد شانې ختم دي. دا څنګه وس پر کې دا د پاره د حکومت سمج د اپیل غواړو دا دی را جوړ کی.
په کوټه شار کې نن پشپژمه ورځ باندې هم ګیس او بجلی نه ولا. حمله دې ثواب زخ د خلګو ستونزې ډېر زیات سوي دي. د بجلی د نشټوالي له ثواب زخه موبایل او انټرنیټ سرویس هم ډېر سخت اغیزمن سوي دي. لدې سره سم د بلوچستان له نورو صوبو سره د لوی لارو د سړکونو رابطه هم شکېدلې ده او دغه ډول د اورګاډي سرویس هم اغیزمن سوی دی چې د بولان په شمول په یو شمیر سیمو کې تر اتل زیات لوی پلونه نړیدلې دي. د سړکونو د خرابې د خلکو تګ راتګ ډېر ستونزمن سوی دی. پېډمی وی چې تر اوسه پوري بشپړه د توانونو معلومات مخې ته نه دی راغلي. د دوی په خبره چې 2,811 ځکه باندې ولاړ فصلونه هم اغیزمن سوي دي. د بلوچستان د قدرتیا پاتو د مخنیوي د ادارې لمخه چې د بلوچستان له 4,300 ځخه 1,800 کسان اغیزمن سوي دي. صوبایي حکومت او مخالفي ډلې له نړیوالو ادارو ځخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو د نړیوالې ټولنې څخه د سیلاب ځپلو خلکو لپاره 1,600,000,000 ډالرو مرستې اپیل کړې. دا په داسې وخت کې چې د هیواد دننه مرکز کې واکمن پی ډی ایم او مخالفه تحریک انصاف په یو او بل باندې د سیلاب ځپلو خلکو د مرستو سبوتاژ کولو تورونه لګوي او د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف په وزیر اعظم شهبازه شریف باندې د خیبر پختونخوا سیلاب ځپلو خلکو سره توپیری چلند تور پورې کړی. څېړونکو وای د حالاتو کې د واکمن سیاسي ګوندونو په یو او بل تورونه د ځپلو خلکو لپاره بهرنی مرستو باندې ناوړه اغیز غورځولای شي. پیر ولای چاپری یو راپور راوړی.
په دې موخه پاکستان کې د ملګرو ملتونو رابطه کار ویل د چار پیچل د بدلون د لاسر راغلي سیلاب په نتیجه کې پاکستان کې په لکونو خلک ځپلې شوې دي. دا وخت چې نړیواله ورورولي د پاکستان سره مرستې او د یووالي څرګندونې وکړي. دغه غونډه ته خپل وینا کې خارجه وزیر بلاول بوټو ویل په شکالي بارانونو او سیلاب پاکستان کې د 3 کروڑ نه زیات خلک متاثر کړي دي. په دې موقع د پرمختیا مرکزی وزیر احسان اقبال ویل پاکستان د یو سخت غذایي بحران سره مخ کیدلی شي. له دې وړاندې بهر ملکي خبري ادارې سره خبرو کې احسان اقبال زیاته کړې وه د بارانونو نه شوې زیان باندې کابو موندلو او د بحالۍ لپاره به پاکستان ته $10 ارب پکار وي. پاکستان او ملګرو ملتونو نړیوال ټولنه باندې د سیلاب ځپلي خلکو سره د یووالي او د دوی سره د مرستو اپیل په یو داسې وخت کړی چې په خپله پاکستان کې دننه په دې معامله د مرکز او د صوبو ترمنځ سخت اختلافات لرلی شي. د سیلاب په اړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ سیاسي او عسکري قیادت غونډه کې د بلنې باوجود د تحریک انصاف او د اتحادي جماعتونو سره تړاو لرونکي د پنجاب او خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان اعلی وزیرانو ګډون نه دی کړی. وی او ای ډیو سره خبرو کې د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر سیف د وزیر اعظم په مشرۍ شوې غونډه ډراما بولی.
نرانه وفاقي حکومت سره مرسته کړې ده، نه سره مرسته کړې ده او نور په پیل کې چرته د همدردۍ او دوټي کې عبارت نه دی. او دا غي نه علاوه چې دینو وزیر اعظم صاحب راشي دا پرونه غل او دلته په نوخار کې په هلیکاپټر کې راغوشو او یو دوه سیاسي ناکام مشران سره د مختلفو سیاسي ګوندونو کم کې د پیډیا میسري ایو ته ولاړو او په صرف سره ډراما غونډه او کړه. یو
سیلون کی اویس توحید په دې حالاتو کې د واکمن سیاسي ګوندونو د یو بل خلاف الزامونه بدمرغي بولی او خبرداري ورکوي سیلاب ځپلي خلکو لپاره بهرني امداد باندې د دې بد نتیجې غورځې دي شي.
جب بھی کوئی غیر ملکی ڈپلومیٹ غیر ملکی جو ہے وہ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے مدد کے لیے یا اس کے لیے تو اس کے نیچے کہتے ہیں کہ چور ڈاکو لٹیروں کو آپ
آغا پخلے ہو کر تحریک انصاف پلویان ٹولنیز رسینو باندھی کمپائن دلارے باہر ملکی اداروں اور حکومتوں تغک کبھی چھ پاکستان کی دا سیلاب زبلی خلق اللہ پارا دا امداد پنم دا پاکستان غل حکومت سرم رست مکاوے. نن خارجه دفتر کې شوې غونډه ته وینا په وخت د قدرتي آفتونو په محل کارکونکو ادارې NDMA مشر اختر نواز ویلي پاکستان کې 100,000 کورنۍ د سیلاب نه متاثره شوې دي. سرګند دي چې په شکالي بارانونو او سیلاب کې د مړو شمېره اوس پورې تقریبا 1,200 ته رسیدلې ده او د پاکستان حکومت په ملک کې د بیړني حالاتو اعلان کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
د افغانستان کاروباریانو او تاجرانو یو ډله د پاک افغان ګډ چمبرز اف کامرس اینڈ انډستریز د سیوټلاندی پاکستانی کاروباریانو او حکومتي چارواکو سره د خبرو او دواړخیزو ستونزو د حل لپاره اسلام آباد ته رسیدلې. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال چیرمین خانجان الکوزی ډی وی رادیو ته ویلي چې د تاسې غونډو مقصد دواړو هیوادونو کې کاروباریانو ته د ورپېخو ستونزو لپاره د حل راوستل دي او دوړخیزه تجارت ته وده ورکول دي. په دې اړه نور حال د الیاس خان په ریپورت کې.
د افغان کاروباریانو او تاجرانو یو ډله د پاک افغان ګډ چیمبرز اف کامرس اینڈ انډستریز د سوری د لاندې پاکستانی کاروباریانو او حکومتي چارواکو سره د خبرو اترو او دواړو خواو کاروباریانو او تاجرانو ته ورپېخو مشکلاتو او د دې حل راوخلو لپاره اسلام آباد ته راغلي ده. په دې ډله کې پړومبي ځل افغان زنانه کاروباري غړي او د افغان زنانه چیمبرز اف کامرس اینڈ انډستریز غړي هم ګډون کوي. د پاک افغان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چیئرمین زبیر موتیوالا په یو خبر پاړه کې هیله څرګنده کړې چې دا غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ لنډمهاله او اوږدمهاله تجارتي خنډان د لرې کولو عملي حل راوباسي. د پاک افغان ګډ چیمبرز اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مرستیال چیئرمین خان جان الکوزے د افغان کاروباریانو د ډلې مشري کوي. اسلام آباد ته پر رسیدو خان جان الکوزی ویو ډیو ریډیو ته وویل
کمی ستونزی دی دی دفعه من حالی زلی کو تر اوسه پوری کم تخنیکی ستونزی چې بارډر کې وی تقریبا 50% حل شوې دي. ما مخته چې کم مشکلات په ترانزیت کې مرکزی آسیا ته هغه هم د افغانستان اسلامي امارات تقریبا ډېر حل کړی. هله مداد خصوصا د بانکی او د لټراپ کریډټ یا د ترانسفر د پیسو په ارتباط باندې مشکلات شته. په دې باندې به بحثونه کوو. موږ خپل غونډه ته ادامه ورکو او هدف مو دا دی چې
دیو پختنی په جواب کې خاغلی الکوزی اویل د پاکستان صادرات افغانستان ته ځکه کم شوی چې د افغانستان عمومي مصرف کم شوی دی. په خوا چون کې دلته ناټو او مصرف ډیر زیات او هغه وخت د افغانستان د نړۍ سره خوښه 15 بلین ډالر تجارت کوو، خو اوس زموږ تجارت د نور هیوادونو سره ډیر را کم شوی دی. خو موږ کوشش کوو چې پاکستان سره خپل تجارت زیات کړو، ځکه چې پاکستان سره کاروبار زموږ په ګټه کې دی او دا موږ ته په هر لحاظ سره ارزان تمامیږي. او د خیبر پختونخوا یو کاروباری غړی او د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز پخوانی مرستیال صدر زاهد شینواری دا رقم غونډو ته هیله مند نه ښکاري او وایي چې د پاک افغان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز د جوړېدو 15 کاله شو، خو اوسه پورې څه ګټورې نتیجې نه دي راوړي. وی او ای ډیو سره خبرو کې زاهد شینواری وویل
سره چې دي څه قسم اختیارات نشته، نه دا فشار جوړولی شي په حکومت باندې، نه په حکومت باندې دا خبرې منلی شي. 15 کال یو شو چې دا جوړ شوی دی پاک افغان جوائنټ چیمبر، د دې جوړېدو نه پس دا تجارت پخته روان دی. او په نه په موجوده حالاتو کې زه دا ګڼم چې دا په خپلو حکومتونو باندې څه فشار اچولی شي یا د تجارت لپاره څه پرمختګ کړی شي چې کوم مشکلات دي چې هغه ختم شي.
نوموړي وویل چې فیصلې کولو والا اصل قوتونه نور دي، او دا رقم د تاجرانو او د پارلیمان د ډلو سفرونه خو کیږي، خو سم مثبت نتیجې مخې ته ناراضي. په کال 2012 کې د پاکستان افغانستان سره تجارت 2.5 بلین ډالر ته رسیدلی وو، او تمه کېدله چې دا به راتلونکي وخت کې 15 بلین ډالر ته ورسي. خو وروسته د پاکستان حکومت لخوا د سختو تجارتي پالیسیانو او په پولو د یو شمېر خنډانو له وجې دا په کال 2015 کې 1.5 بلین ډالر ته راکم شو، او ورو ورو تیر کال 880 ملیون ډالر ته راغورځېدلی دی. الیاس خان، وائس آف امریکہ،
ڈیوا، اسلام آباد. دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری
زمون پروگرامونا تاسو پا ویپانا او پا ٹھولنی زور سنیو باندے ہم کتلے او اوری دلے شے
دا ویپانی پتا دا voa.jeevanews.com
ہیریے نکڑے
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مخکښ علي وزیر پر ضد روانو مقدمو کې په دوه مهمو باندې د نهه سه شنبې په ورځ یعنی د اګست په 10مه اورېدنې وشوي، او په دواړو مقدمو کې نیټې بدلې شوې دي. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د فضل عزیز په راپور کې اوري.
د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ وی وی ډیو ته وویل د کال 2000 په مقدمه کې چې فیصله به اورول کېده، او بل مقدمه چې د کال 2013 نه په هغه کې د ضمانت په خواص اوریدنه و نیټه بدل کړی شوې.
نو وس دا د چنن د علي وزیر د غد مرګورو چې کم دري کې سنو په هغه کې په زوړ کیس کې 14 تاریخ شو، او دا نیوی دوه کیس چې کم دي چې کم کې ضمانت او درخواست نه دي په دې کې 2 تاریخ شو، په 2 تاریخ به باندې باندې بحث کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وايي دوی ګڼي چې د علي وزیر سره ظلم کیږي، ناانصافي او نسل پرستی روانه ده. وی وی ډی وسرا په خبرو کې نو موړی وویل
خو دوی دا غندول د یو نسل پرسته په بنیاد ته یو ظلم جبر چې د پښتنو سره شروع دی په هر حالات کې، یعنی په هر حواله سره هغه کا په سکیورټی ایشوز د پښتنو سره هغه یو نسل پرستی شروع ده د هغه په بنیاد کې.
منظور پښتین زیاته کړه د علي وزیر د کیس په حواله د مرکزی او سین حکومت هیڅ کردار نشته، بلکې دوی هم یو منفي کردار ادا کوي. او پی ٹی ایم باد علی وزیر دپارا بیا احتجاج پلزی. د جون په میاشت کې د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله د جیو ټی وی په یو پروګرام کې ویلي وو د علي وزیر معاملہ هر طرف ته روانه ده، په یو نیم کیس کې د هغه ضمانت پاتې دی، هغه به هم وشي. د علي وزیر پر ضد چنن په کومه مقدمه کې 2 ستمبر نیټه ورکړې شوې. د نوموړي پر ضد دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په بورډ بیسن تھانه کې درج کړې شوې وه. بل مقدمه چې فیصله به پکې اورول کېده، دا مقدمه د علي وزیر او پی ټی ایم د مشرانو پر ضد په کال 2000 کې په سوراب ګوډ تانه کې درج شوی، او علي وزیر هم په دې مقدمه کې په کال 2000 کې په پیښور کې نیول شوی او کراچۍ ته راوستل شوی وو. او نو موړی چې په دغه مقدمه کې په بند کې وو، نورې درې مقدمې پسې راوستل شوی وي. په دې مقدمه کې د بلې اورېدنې لپاره د ستمبر 13 نیټه ورکړې شوه. په دې مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د نومبر په میاشت کې علي وزیر ته ضمانت ورکړی وو. د دین علاوه د کال 2013 په یو بل مقدمه کې د سین های کورټ او د کال 2019 په یو مقدمه کې د ترهګرۍ ضد 15 نمبر عدالت علي وزیر ته ضمانتونه ورکړي وو. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي د پی ټی ایم دوه نور غړي چې روان میاش نیول شوي، د هغوی د ضمانت د خواست اورېدنه به هم په 2 ستمبر د ترهګرۍ ضد 2 نمبر عدالت کې کیږي. فضل عزیز، وی او ای ډیوا، کراچۍ.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردن کو راپورنه ووردل او وسام یو ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
روس د مارچ په شروع کې اوکراین کې دننه یو حمله کې د اوکراین زپروزهای نومي اټومي بجلیګر نیولې ده، او تر اوسه پورې د بجلیګر د خپل اختیار لاندې د ساتلو لپاره طاقت استعمالوي. دغه اټومي بجلیګر د شوروي روس د دور جوړ دی، او په یورپ کې د ټولو نه لوی اټومي بجلیګر دی. د اټومي توانایي د بین الاقوامي ادارې لوی ډایریکټر رفایل مارینو گراسی خپل یو بیان کې ویلي دي چې روس د اگست په 5 تاریخ په دغه اټومي بجلیګر ګولباري کړی ده، چې په نتیجه کې د بجلیګر سویچ بورډ سره نږدې یو شمیر چودنی شوی دی، او د دې د وجه د بجلی رصد بند شوی دی. د بجلیګر یو ریئکټر د گریډ نه پریکړې شوی دی. دې سره د بجلیګر د تحفظ هغه هنګامي نظام ګډوډ شوی دی چې د بجلی د رصد د یقیني ساتلو لپاره جوړ کړی شوی وو. د اټومي توانایي د عالمی ادارې لوی ډایریکټر گراسی خبرداري ورکړی دی چې د اوکراین په اړیګړی کې د اټومي تحفظ لپاره د لازمو او اصولو تر سهاد پورې خلاف ورزي شوی ده. دا بین الاقوامی سلامتیا او د وسلو د قابو ساتلو په باب له امریکای نائب خارجه وزیر بونی جینکنز ویری دی چې امریکا د اوکراین په زپروزهای بجلیګر کې د راپورته حالاتو د نزدینه سارنه کوي. دې د سممکنه اټومي پیخې د خطرې په باب له امریکای فکرمنده ښکارا کړی دی، کوم چې به د اوکراین خلک، گاونډي ملکونه او نړیواله برادری د لوی خطرې سره مخ کی. نائب خارجه وزیر نور اوی چې د زپروزهای د بجلیګر د معاملې اوارې خوازیه او آسان دی، او هغه دا چې روس د سم دستی خپل فوج د اوکراین نه اوباسي، په دې به اوکراین خپل اټومي بجلیګر کې د تحفظ هغه نظام بحال کی پکم چې اوکراین د مدو راسي عمل کولو. نائب خارجه وزیر جینکنز دا هم اوی چې روس حقیقي حالاتو نه د دنیا د پام د یو په بل کولو د پاره د غلطو معلوماتو په خورولو کې اخته دی، او د زپروزهای د بجلیګر د پیخې ټول توري په اوکراین لګولې دی. دې دا خبره په ګوته کړله چې د روس غلط بیانای سره د اټومي بجلیګر د قبضه کولو د روس عمل شاته تللی دی. مرمن جینکنز دا هم اوی چې دا ټول اړې غړې په اوکراین د روس د حمله د لاس راپورته شوی دی، او هم روس اوکراین نه د خپل فوجونو په وستو دا ټول خطرې اړې غړې یکسر ختمولې شي. دی اوی چې مونږ یو ځل بیا روس ته وینا کوو چې د اوکراین د اټومي بجلیګر خوښه یا د دې دننه ټولې فوجي سرګرمۍ ختمي کی. په دې لړ کې امریکا د زپروزهای د اټومي بجلیګر غیر چاپیرا د غیر فوجي علاقې د قیام په بابله د اوکراین د تجویز مرسته کوي. مېرمن بونی جینکنز د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې د اوکراین د جنگ او د زپروزهای اټومي بجلیګر د واقع د لاسا راپورته حالات صرف په دې صورت کې ختمي دي شي چې روس جنگ ختم کړي. امریکا د روس د تازه اقداماتو د لاسه د راپورته اټومي خطرو د مخنیوي لپاره د فوري اقدام مطالبه کوي. دا کار د اټومي توانایي د بین الاقوامي ادارې په ذریعه او اوکراین ته د خپل اټومي بجلیګر د حواله کولو تر مخه ممکن دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA Washington DC 20232 US A.
تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درنو اردوونکو د ډیوی سهارنی خبرونه پام دې ځای پای ته رسیدي. د ډیوی تر مخامنی خبرونه پورې مو کوربه زموږه جواد په لاس پارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.